په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت وایي وروستیو سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 140 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي. خو د دې ویرې شته چې ښایي د مرژوبلو شمېر تر دې زیات وي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په نور روغتون کې بهرني متخصصین د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه او سه شنبه ورځ ده مونږ به ان شاء الله ستنام کیږي او د ناروغانو لپاره به ان شاء الله د عملیاتونو ورځ ټاکل کیږي. کوم ناروغان چې په مغه وخت باندې عملیات آماده وي ان شاء الله عملیاتونه به تر سره کیږي.
تر دې مخکې د سترګو د عملیاتو لپاره اکثر ناروغان بهر ته تلل او سلګونه ډالر به لګېدل. د امریکا په کنټاکي ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 6 ته پورته شوی دی. د کنټاکي والي اندی امبشر پرون په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې ممکن مرجوب لو شمیر له دې زیات شي. د دې ایالت په ختیځو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه جاری شوي چې پکې په مرجوب لو سربیره دی والی په خبره سلګونه میلیون ډالر تاوان هم اوخته دی. له همدې ژغورنې ټیمونه د ورکو شو خلکو په لټه کې دي. د اروپای جام لپاره د خزینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او دغه جام خپل کړ. دغه لوبي لپاره چې د انګلستان په ويمبلي استډیوم کې ترسره شو دومره نندارچان ورغلی و چې لدی مخکې دغه جام لپاره نو راټول شوی. انګلستان په دې بریا سره چې په ويمبلي استډیوم کې د لواتیا زره زیاتو مینوالو په مخ کې خپل کړ په یونړیوال جام یا یورو جام کې د ډاډولي وی بریا لپاره شپږ 50 کلن انتظار پای ته ورسو. او د شپږیز کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړی کې به د بوست ساتونکو او کابل بازانو ټیمونو ترمنځ لوبه وشي او دویمه لوبه کې ماسپخین د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. شپږیز د افغانستان شلوریزي تجارتي کرکټ سیالي دي چې اته لوبډلې پکې لوبيږي. که څه هم تېره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې 14 ځینو خلکو ته مرجوب لواړوله خو له دې سره سره ګڼ خلک لا هم د لوبو لیدو ته ورځي.
د هغه پیښه نو وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډیر مصیبتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم زه راغلم تر څو خپل لوبغاړي نږدې ته وګورم الله یې تشویق کما. دا یعنی د هغه خلکو په مخ باندې ودرنګ څه پیړه ده چې غواړي له موږ څخه دا خوشحالي واخلي.
د لوبو ته له هند او زیمبابوې دوه نړیوال مبصرین هم ورغلي او وایي هوډ لري د لوبو تر پایه په کابل کې پاتې شي. ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 16 فروری کې طالبان د نړیوال ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظر نه واوري. د طالبانو او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وروستیو نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر وایي د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهو له کاروباره په ملاتړ سره غواړي د افغانستان اقتصادي وضعیت وده وکړي.
UNDP has been working.
UNDP خپل هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي.
د غزنی دی یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي وروسته سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولې دي.
مالی توانونه به ښه دي د لکرشکین او غنمو خلکو غنمو له نه ښه تر اوسه پورې وګو نه نکړي.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي درسي ساعت یو نوې خبرونه ورته خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظرونه واوري. ایان مکری با چې روانونه د شر ظفر په توګه دنده پای ته رسیږي. دغه نوې څرګندونه داسې مهال کوي چې وخت لري طالبانو د رسیدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور بل سفیر الاسلام یې وورو
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشیني ښودلې. شارج دفیر آیان مکری چې له تیر اګست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همداراز د یکشن بې ناوخته څو پر لپسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړې او ویلي دي دوی د عفوی فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلې. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر آیان مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او پراتلو به د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څانګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي. یکشنبه یعنی پرون تر ناوخته د نیمروز په کنګولس ولې کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې ویل کېږي یو طالب ساتونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دواړو لورو یو بل تورن کړي دي چې جګړې ته لمن وهلې ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپورونه راغلل. کانګو لسوالی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پوله ساتي. د راپورونو په اساس د ماښام تر 2 بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پوله ساتي ښیي چې په ایراني لوري بریدونه کوي، په بله کې هم د راکټونو د لګېدو شېبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمهییز طالب قومندان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنګ شروع دی، زورور جنګ شروع دی، کمزوری جنګ نه دی. بس مجاهدین د نیمروز هم راځي، د غرول د خاص هم روان دی، خاص روان دی، راځي داس سره خځې ژوند شي. خدای به څه وکړي اوس خو جنګ شروع دی. ایران هم دغه توپونه د جسي توپونه استعمالوي.
د یکشنبه ورځې جګړه کې یو طالب اسکر د ایراني پوله ساتو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب اسکرو ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کان کې جګړه کڅه ماخام ودرېدله، خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت څرنګلی دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته یې هغه وخت پیغام رالېږلی و چې لا جګړه نه ودرېدلې. ایران ډی سي توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خرابه دی، یو سره جنګ روان دی. د هوان او 82 ملي متري توپونه غږونه راځي. ایران هم خپله پوله تړلې، دې خوا مسافر ولاړ دي او له هغې خوا هم څوک نه راپرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، که نه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي. د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناکه شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووهي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري. څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخوا د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په جواب کې ایرانی پوله ساتي لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یوه ورځې مخکې فارول کې اقدامات وکړل چې بالاخره دین خطې ته لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایرانی ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکېچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي، چې اکثري عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د سهار ته بجې او دولس د خېکېدونکو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر عبدالله الدلداري د خلیج د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ته ویلي چې اداره د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره کار کوي. هغه ویلي یو ان ډی پی د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهوو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې دی. نور په دې رپورټ کې،
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د دفتر د استوګنې استازي عبدالله الدرداري خلیجي هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیا رغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبره یې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپلې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي، هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ. څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیا رغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ډی پی افغانستان څنګه د مشر دا خبري پرون په یو ویډیو پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 میلادي کال د اگست له 15 راهیسې 200,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشارې سره ویل سوي چې د اگست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او 10% وو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله آل درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2030 میلادي کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي، څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونو ډالره بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخپورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 د کال د اګست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني چې 1 میلیارد یې د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو د دې شتمنۍ کنګلتیا د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو لوی لامل وباله. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو حکومت لسګونه زره پخوانی کارکوونکي پر کور کښېنولې او پر ځای خپل کسان ګمارلې دي. له دې برخې هغه ښځې ډېرې زیانمنې سوي چې د کور د نفقې راوړلو مسؤلیت یې پر غاړه وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خروله اعلان کړی چې خلک کولی شي له دې وروسته د خپلو ودانیو ساختماني چارې بیرته پیل کړي چې مخکې د دې خروله په امر اندرولې وي. خروله په د ودانیزو چارو کې د غزن په دې خطر وصلې و چې غوښتلې د ودانیزو چارو لپاره قوانین او پړاوونه باندې لسره غور وکړي.
د طالبانو په مشرۍ کابل خروالی وای د غیداره د خرد معیاري پرختیا د کار درامسته کولو او اقتصادي خوځښت درامسته کولو لپاره غواړي. هغو کسانو ته چې غواړي لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې کړي اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کسایی که فعلا زمین دارند و میخوان ساختمان بسازند، بلند منزل بسازند، هغه کسان چې فعلا ځمکې لري او غواړي ساختمان او لوړ پوړي ودانۍ جوړې کړي په راحتۍ سره کولی شي کابل خاروالی ته راشي او د ملکیت له تثبیت پروسې وروسته که شرعي یا عرفي قواله ولري چې دا راځي ادارې دنده ده، له هغه وروسته کابل خاروالی ورته په 3 ورځو کې جواز ورکوي تر څو خپلې چارې پای کړي. جواز میته کې نومې تنن کارشنه شروع
خغلی بارکزای وایي هغه کسانو چې په مخکینی حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي کولای سي د هماغو جوازونو لمخې خپل چارو ته دوام ورکړي. نوموړی زیاتوي خو هغو کسانو چې په تیر حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي خو سرغړونې کړي او د کابل ښاروالۍ د معیارونو لمخې خپل کارونه مخته نه دي وړي باید کابل ښاروالۍ ته ورسي او د څېړنې هیئت تر تعینېدو وروسته د تضمین پیسې ترې اخیستل کیږي او دا کسان د نوي قانون تر جوړېدو کولای سي خپل چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې کار کوي له دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې اقتصادي ناورین او د ساختماني توکو د بیو لوړوالی هغه لاملونه دي که دوی ته جواز هم ورکړل سي نسي کولای په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې ډلې شکیب اکبری ازادي راډیو ته وویل
فعلاً خو مواد ساختماني تماما اقتصاد بلند است او نمیسر په کسب
فعلاً خو ساختماني توکي ټول ګران دي بسنه نه کوي چې څوک کار وکړي. پیرودونکي چې ساختماني توکي و پیری داسې څوک نشته کشته هم په ډېره کمه بیه یې پیری چې آر په هغه قیمت تمام شوي هم نه دي ځکه ساختماني توکي قیمت دي او کم واردات لري او په اوسنیو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده.
د ښاغلي اکبری خبره د ساختماني توکو د وارداتو کمیدل او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګلېدل په دې برخه کې له مهمو ستونزو دي. د طالبانو په مشرۍ کابل ښاروالي په داسې حال کې د ساختماني چارو د دوام خبره کوي چې د ادارې څومره مخکې خلکو ته اعلان کړی و چې د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو تر روښانه کېدو دي د خپلو تعمیرونو د جوړولو چارې دي وځنډوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې وروسته یو سیلابونو د غزنی ولایت اوسیدونکو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي وروسته یو سیلابونو یې کښتونه ور خراب کړي، کورونه یې نړولي او په زرګونو څاروي یې ور وژلې دي. دوی دغه راز وایي د دې ویرل هم شته چې نور سیلابونه په سیمه کې راووزي. سیلاب ځپلي د طالبانو حکومت او له نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
دا غزنی ولایت مرکز ترڅنګ په دیا کندړ قرباغ مکوور ګیلان او بند خوګیانی رشیدان ګیرو او ځینو نورو ولسوالیو کې د ورستیو سختو ورشتونو لامل د سیلابي اوبو قهرجنې څپې دغه قهرجن څپو په دغه سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولي. په زرګونه جریبه کرنیز مځکې، باغونه، کورونه، دوکانونه او نور استوګنیز ځایونه یې خراب کړي او له منځه وړي دي. خو تر څنګ یې زرګونه څاروي او پسونو لمریزې برېښنایي ډبرې یا شمسۍ هم خرابې کړي دي. ونو او د انګورو تاکونو ته یې هم سخت زیانونه اړولي. شاوخوا شپږ پنځوس کلن عبدالقدیر د غزنی د یک ولسوالۍ د کندر کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په خپله ولسوالۍ کې د سیلاونو د زیانونو په اړه کیسه کوي. دی وایي تر اوسه پورې سیلاونو د دوی په ولسوالۍ کې تر پنځه سوه زیات کورونه نړولي او نور زیانونه یې هم اړولي دي.
دوکانونه نشته، پکې باسي نشته، کلاوې نشته، کورونه نشته، مالونه یې تېر لاندې شوي وزولي، ساري مال غواړي یا مالونه یې وړو کور وسایل دغه شیان
دا یوازې ګیر ولسوالۍ نه ده چې قهرجنو سیلاونو پکې سخت زیانونه اړولي دي. د قرباغ ولسوالۍ د ګرګاو کلي اوسیدونکی سید محمد هم په خپله ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو کیسه کوي. نوموړی وایي دلته هم خلکو په تیرو دوو ورځو کې د سیلاونو له امله زیات زیانونه ولیدل.
مالی تاوانونه بېخي ډېر دي، لکه رشکې او غنم او خلکو غنم ولر نه ده کړی. تر اوسه پورې اوبو لاندې کړي دي، کچالو اوبو لاندې کړو. دا درې ورځې کېږي کله یوه څه بارانونه اوري، دوه ورځې ښه بارونه دې خواته خلک له کورو شپې وتلي ول، کورونه یې ړنګ کړي دي، پسونه یې ډېر لپای نه شوي دي، باغونه یې د خلکو خراب کړي دي. هلته ټاکونه تر خټو لاندې شوي دي، د خلکو لوبیاوې او کچالو دا تر خټو لاندې دي، دغه د خلکو ونې وړې دي، کورونه یې وړلو.
دغه سیلاب ځپلې اوس د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي اوس په داسې حال کې ژوند کوي چې کښتونه یې سیلابونو وړي او کورونه یې ورنړولي دي. خو په غزني کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي سیمه ییزه اداره هڅه کوي چې له دغه سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د ده په خبره د دوی د حکومت له لوري له دغه سیلاب ځپلو سره یوه اندازه لومړنۍ مرستې سوي هم دي، خو له نړیوالو غواړي چې هغوی هم خپلې مرستې ګړندی کړي.
تاوانونه زیات رسېدلي دي. له نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه ده چې غزني ته جدي پام وکوي او له دې سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته وکوي. خلک ډېر تاوان سوي دي، ډېر خوشنوونکي شپه او خوشنوونکي ورځ ده. الله پاک دې مسلمانانو ته عوض ورکړي.
د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو توپانی ورښتونو او د هغې له امله د زورورو سیلاونو لړۍ له څه باندې یوې میاشتې روانه ده. په دغه ځای کې دغه سیلاونو د مالي زیانونو تر څنګ وخت په وخت ډیری ځاني زیانونه هم اړولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00-420-22-12-41-01.
د ننګرهار ښاروالۍ چارواکي وایي د جلال آباد ښار په څلورو ناحیو کې د سړکونو د ترمیم چارې پرون پیل کړې. د دوی په خبره د کنډو کپر سړکونو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او دغه راز وایي لګښتې هم د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا د سړکونو ترمیم ته خوشحاله دي، خو له چارواکو غواړي چې د ترمیم چارې دې په معیاري بڼه ترسره شي. نور په دې راپورټ کې
د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چردیوال د سړکونو د ترمیم د چارو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل د سړکونو د ترمیم په چارو به نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي.
شپږ میاشتې
د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښ دي چې له اوږده ځنډ وروسته د جلال آباد ښار په داخل کې د سړکونو تخریب شوي ځایونه رغول کیږي، خو له مسؤولو ادارو غواړي چې د سړکونو تخریب شوي ځایونه دې په ښه کیفیت سره ورغوي. دوه تنه نوید احمد او فرید خان وایي
مخکې چې دا ډېر خراب و، خلک ډېر ستونزو سره مخ وو، کله به ډېر پنچر و، کله به یو څه کېده. اوس د ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سړکونه جوړ کړي،
او دغه سړکونه جوړېږي غواړو چې سم صحیح جوړ شي، په کوالټي جوړ شي، چې مخکېنۍ باندې خراب دي، بیا دیواري او دانه او نور سړکونه چې کوم یو خراب دي باید هغه هم جوړ شي.
بل لور ته د یادې پروژې یو تن انجینر زبی الله بیا خلکو ته د سرکونو د داغنیونې پر مهال د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
ښاروالۍ لخوا په مختلفو ناحیو کې تخریب شوې ساحې جی پي ایس پینټونو باندې سروې شوې دي، د هماغې لایحې مطابق موږ خپل کارونه سرته رسوو، او انشاءالله د کیفیت څخه به څومره ووایي چې کومه د ښاروالۍ لایحه یا پروپوزل تخنیکي هغه به شرکت په مکمل ډول باندې سرته رسوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر سړکونو د ډیر وزن لرونکو موټرو تګ راتګ، پر پخو شوو سړکونو د دکاندارانو له لوري د دوامداره اوبو شیندل، او د سړکونو د جوړېدو پر وخت د بې کیفیته موادو کارول هغه لاملونه دي چې له امله یې سړکونه تخریبیږي، خو ټینګار کوي چې باید مخنیوی یې وشي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اورېد سهار اته بجې او ووش دقیقې کېدونکې دی، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مو راته پریښي دي.
بله، السلام علیکم. غلامات یم د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلای پوسټ او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د دبليو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د وروره ګردن دی والده یا واسطه بازی ده، خوار او غریب سړی ته ولا که شی لا رسېږي، ولا چې نوکان مور سره ووت انډیوال سړی که شی لا یازمږ نارا څوک اور یا شی راکوي.
وروره، د کومې مرستې چې افغانستان ته راځي دا د غریب غربت نه ورکول کېږي، دې په زیاتې ورته کارونه د کار زمینه برابره شي او په خپلو ساحو کې د ورته کاري فرصتونه برابر شي، کارخانې د ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپلو لاسو تڼاکو په واسطه باندې یو 500 روپۍ کور ته ویسي او دغه مفته پیسې ډېرې ښې نه تمامېږي.
ما د هلمند د ندالي د دشت څخه زنګ درته ویلی، نوم یې جان محمد دی. وروره، د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کېږي، یوازې هغو کسان ته ورکول کېږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي. وروره،
د مرستې پورې علا چې شیر وروره دی، زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وایي، او په خپل ځاني مریض او هېڅ د کار روزګار درک مې نشته دی. اور دا دومره مستندوی ادارې دي، دا 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 د وړو کارډونه ورکوي، دا خدي بد دي، دا مونږ ته نه ملاويږي، نه چاره کړی دی راته، او نه زما کول لیدل، او نه ورخوي څوک، او نه ماته راکوي. وروره، او دا مهرباني کولې شي زه پازر وخم، دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم، غواړم چې ما سره ملستو شو چې نه کیږي. وروره، ایسته به نه بار کوو، توزو به نه خواته به نه کډ وړو، زه مجبور یم چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې وخلو، دولګي سره وخت تیر کړو، سرمایه دار او تور کول کیږي، غټو خلکو ته کیږي، او غریب ته نور کول کی. والسلام.
په دغه عراق کې دغه ماسیسی راځي، دغه ماسیسی پر 300 کورو، پر 500 کورو و دی لس نومان مشترک کړی وي، دا لس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي. نو دا د عراق ماسیسین دي چې نه پوهیږم کومه ماسیسه ده. نو دغه تا یو ورځ میلمه کړی وای چې دا ولې ته دی، یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی. هلته رئیسان
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221. شمیره بیا تکراروم 00420 دوویشت یولس څلرویشت دوسو یو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړي درسي ساعت یوه نوې خبرونه درته خپرو. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.